السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده یواره بیا هر کلی وایم. په خبرونه کې به په ملک د روانو سیلابونو د صورتحال، په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د تیاریانو، په صوبه کې معلوماتو ته د ولس ترسایی، په حق له د قانون د منځوري او د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې ترڅنګ به نور یو شمېر رپورټونه واورې. خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواښ ناورو.
پاکستانی چارواکي وایي چې په ملک کې د یوې میاشتې راهیسې شو بارانونو او سیلابونو تر دې دمه خواوشا 1.8 کسان مړه او څه باندې 3,00,000 خلک متاثره کړي دي. د پاکستان حکومت په موقتي ډول د مرګ د سزا د عملي کولو د ځنډولو تر فیصلې وروسته سند صوبې کې په دې باندې عمل درآمد شوی دی او نن افغانستان د اګست په 19 له برتانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستل لمانځي. دا خبرونه تفصیل. پاکستان کې د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره ان ډی ایم ای وایي ملک کې د نږدې وی مشتراسي شو بارانونو او سیلابونو تر دې دمه شاوخوا 1.8 کسان مړه او څه باندې 3,00,000 خلک متاثره کړي دي. د یادې ادارې مشر محمد سید عالم نن مشال رډیو ته وویل چې دوی متاثره خلکو سره مرستې کوي.
ریلیف پروینشل اتھارٹیز
دا وخت موږ د پنجاب او سند صوبو متاثرینو ته پزرګونو خیمه، خوراکي مواد، صفا اوبه او نور د ضرورت سامان ورکړی دي. د غرنګ خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم متاثرینو ته د ضرورت سامان رسول شوی دی. دینه علاوه چې کوم ځایونو کې د بندونو یا پلونو ماتېدو خطر ده نو هلته مو کاڼي او نور ضروري سامان رسولی دي. د دې سره سره موږ کشته او د اوبو پمپونه هم حساسو ځایونو ته رسولی دي.
د دې ادارې تر مخه د پشکال د اوسنیو بارانونو سیلابونو له امله 1,00,000 کسان ژوبل شوي هم دي او څه باندې 4,00,000 کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. پاکستان کې به د اګست میاشتې په 2 تاریخ کېدونکو زمینی انتخاباتو کې د امنیتي پلوه پر ځینو حساسو حلقو باندې پوز تعیناتېږي. د انتخاباتو د کمیشن سیکرټري اشتیاق احمد نن خبرلند وویل چې په 2 حلقو کې به دا انتخابات وشي. هغه زیاته کړه دیوائی پوز با په انتخاباتي حلقو کې د نه او بهر تعینات وي. موږ د ډیرو حساسو حلقو په اړه له صوبایي حکومتونو او انتخاباتو له کمیشنونو څخه معلومات غوښتي خو او د سند صوبې د متعلق افسرانو د غوښتنې تر مخه به په ټوله سند صوبه کې پر انتخاباتي حلقو پوز درول کیږي. د یو بل خبر تر مخه د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د بلدیتي انتخاباتو لپاره قانوني مسودې ته حتمي شکل ورکړی چې تر مخه به د کلو او ضلعو د کنسولونو بلدیتي ټاکنې وشي. د پاکستان حکومت په موقتي ډول د مرګ د سزا د عملي کولو د ځنډولو تر فیصلې وروسته نن د سند صوبې سکر جیل کې هغه قیدیان ته پانسي ورنکړل شو چې د مرګ سزا ورته ورول شوې وه. پاکستاني مطبوعاتو د سکر جیل انتظامی په حواله ویلي چې دوی د پانسي د ودرولو لړکی لیکلي احکامات ترلاسه کړي چې پکې ویل شوي تر بل حکم د قیدیان ته پانسي نه ورکول کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون خبرلند ته وویل چې تر هغې به قیدیانو ته د مرګ سزا نه عملي کیږي تر څو وزیر اعظم او ولسمشر په دې اړه خبرې نه وي کړي. دا خبرې تر دې دمه له دې وجې نه دي شوي چې صدر آصف علي زرداري له ملکه بهر دی. د پاکستان تیر حکومت په 2008 کال کې د پانسیانو په سزا عمل کول ودرولی و چې دغه موده د جون په میاشت کې پای ته ورسېده. نن افغانستان د اګست په 19 له برتانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته لاسته راوړلو 94 کلیزه لمانځي. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دا ورځ په اتڼونو او سندرو ولمانځل شو. په همدې حال د نړۍ د مختلفو هیوادونو ولسمشرانو افغان ولسمشر ته د مبارکۍ پیغامونه هم ورلېږلي دي. د رپورټونو تر مخه افغان ولسمشر حامد کرزي د هیواد اټارني جنرال یا لوی څارنوال محمد اساق الکو له دندې ګوښه کړی دی. ریټرز خبري ژانس د یو سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي چې نوموړی په دوبۍ کې له طالبان سره د خبرو لپاره د پټو تماسونو له وجې له دندې لرې شوی دی. خو د ولسمشر کرزي دفتر په دې اړه څه نه دي ویلي او لوی څارنوالۍ دا رپورټونه رد کړي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. رپورټونه وایي نه سهار وسلوالو د غزې سره په پوله د مصر په سینا کې لږ تر لږه 4 مصري پولیس افسران وژلي دي. د رپورټونو تر مخه د جولای په 3 د پوځ لخوا د پوځ په لاس د محمد مورسي د تر لرې کېدو او بندي کېدو وروسته هغه سخت دریځ وستوالو په سینا کې خپل بریدونه زیات کړي دي چې تر ډیره د مصر امنیتي ځواکونه په نښه کوي. پرون په یوه بله پیښه کې شاوخوا شپږ دېرش بندیان مړه شول. د مرسي سیاسي ګوند اخوان المسلمین وایي دغه بندیان د پولیسو په یو موټر کې د ګڼې ګوڼې له کبله مړه شوي دي. د کورونو چارو وزارت بیا وایي یو پولیس افسر د بندیان لخوا برمته شوی و چې په موټر کې اوښکې بهونکي ګیس د دغه کسانو د مړینې سبب شوی دی. یاد دې وي چې تېره اونۍ د لیر کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په شخړه کې 830 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي د شام په زرګونو کډوال د عراق کردستان سیمې ته اوښتي دي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسار استازی میرمن کلر بورژوا پرون د خپل ادارې د رپورټ په حواله وویل چې د شام په زیات اندازه کډوال له خپل هیواد څخه په وتو دي. په بیان کې ویل شوي چې د جمعې او شنبې ترمنځ لږ تر لږه 15,000 کډوال عراق ته اوښتي دي. د دغه کډوالۍ اصلي دلایل څرګند نه دي، خو ګمان کېږي چې دوی په شام کې د کوردي ځواکونو او سخت دریځو وسلوالو ترمنځ د جګړې له ویرې کډوال شوي دي. په عراق کې لاله وړاندې د شام 1,45,000 کډوال دېره دي. او دا هم د لوبو یو خبر ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډلې په کابل کې یو دوستانه سیالي وکړي. د افغانستان او پاکستان د فوټبال فیډریشن چارواکي وایي چې د دې لوبې یو اصلي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو له لارې دوستي ټینګول دي. بلخوا په سنگاپور کې د اتو ایشیایي هیوادونو ترمنځ د کرکټ په یو ورځنیو سیالیو کې نن پاکستان له 30 کلونو کمو لوبغاړو ټیم د افغانستان ټیم ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. افغانستان پاکستان ته په 50 ورنو کې د 132 سکور هدف ورکړ چې پاکستان په 9 ور کې د اتو لوبغاړو په سر داوډ کې دوه په سر پوره کړ. پاکستان له دې وړاندې له هند بیللې او افغانستان له دې وړاندې له نیپال څخه په دې ټورنمنټ کې ګټلې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کوخ وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ په پاکستان کې د قدرتي آفتونو د مبارزې کامی اداره وایي په روانو سیلابونو کې 108 کسان مړه شوي دي. د بارانونو او سیلاب د صورت حال په حق له د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي وایي
دی وخت غټ سیلاب دی، هغه ګدو طرف ته روان دی او سبا به ګدو باندې سیلاب غټ شي. کوم کابل ریور کې دی هغه کې دی وخت 50,000 کیسه اوبه روانه ده.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د نوي قانون مسودې ته حتمی شکل ورکړل شوی دی.
دا خو تقریبا موږ طرف نه ټوله فائنل ده او دې کې به ویلج کونسل فائنل شوی، تحصیل کونسل وای، ضلع کونسل وای، او د ضلع کونسل او تحصیل کونسل الیکشن به په ټیپ بنیاد کیږي. د ویلج کونسل به غیر جماعتي بنیادونو باندې کیږي.
دا پیښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس هسپتال کې ولس ته کومو مشکلاتو سره مخ دي.
کچته سرو ټوپو ولا سر یارانه دوستانه ای خو پرچر ته زر میلو شو لک دی زر وګوري او کده غنین به په لین کې ولاړی. مونږ مریضان اوس خو مونږ دیونی لاندې سوري لاندې هلته خو وی غوېمه ده دغه وجه نه مونږه ګرمي ده ډیر به حد تکلیف.
دا او نور رپورټونه په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی او ریدلې مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګي. په ملک کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شو کسانو شمیره 108 ته رسیدلې ده او یو شمېر نور ژوبل شوي هم دي. د سیلابونو له وجې په ټول ملک کې د 3,40,000 نه زیات خلک او 270 کلی هم متاثره شوي دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی اداره وایي چې متاثرینو ته مرستې رسول جاری دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د خپل همکار احمد الله په رپورټ کې اورو.
د این ڈی ایم ای د خبر پاڼې تر مخه د ملک په مختلفو برخو کې د تیرې میاشتې په 1 نیټه شروع شوي بارانونو او سیلابونو له وجې 108 کسان مړه او 104 جوبل شوي دي. د بارانونو او سیلابونو له وجې د ټولو زیات زیان پنجاب صوبې ته رسیدلې دي چې پکې 30 کسان مړه او په زرګونو اکړ ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 40 په سند صوبه کې 2 په بلوچستان کې 14 په قبایلي سیمو کې 12 او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 4 کسان مړه شوي دي. په خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی دا چې سیلاب له وجې په ټول ملک کې د 3,40,000 نه زیات خلک متاثره شوي دي او 15,200 نه زیات کورونه په جزوي او یا په مکمل توګه تباه شوي دي. د متاثرینو سره د مرستو په حق لا مشال ریډیو چې کلا د ادارې مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ محمد سید عالم نه تپوس وکړو نو نوموړی وایي
ریلیف پروینشل اتارټیز فی الحال کر رہی ہیں اور جہاں ضرورت
د فتونو د نظم صوبائی ادارے دا وخت د متاثره خلکو سره مرسته کوي او چې د متاثرینو ته د کوم سیزونو ضرورت وي نو ورته ورکوي. دا وخت موږ د پنجاب او سند صوبو متاثرینو ته په زرګونو خیمه خوراکي مواد صفا اوبه او نور د ضرورت سامان ورکړي دي. د غرن خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم متاثرینو ته د ضرورت سامان رسول شوی دی. دینه علاوه چې کوم زینو کې د بندونو یا پلونو ماتې دو خطر ده نو هلته مو کانی او نور ضروری سامان رسولی دي. د دې سره سره موږ کشته او د اوبو پمپونه هم حساسو زینو تر رسولی دي.
بلخوا موسمیاتو محکمې راتلونکي څلور ساعتو کې د ملک په مختلفو برخو کې د نور باران کې دو امکان سرګند کړي دي. د محکمې چارواکي محمد ریاض وایي
دا کنټینیو دي اور چې کوم باران کېږي اند 24 غنټو دوران او د سره سره د پنجاب چې د کم ډیویژن دي لاهور گوجرانوالا او سیالکوټ جیلم راولپنڈی مری کشمیر دې کې نور هم د باران چانسز شته چې آئندہ هم باران وشي 24 غنټو.
په دریابونو کې د اوبو سطح په حق لا د محمد ریاض وینا ده
دې وخت کې کوم غټ سیلاب دی هغه ګدو طرف روان دی او سبا به ګدو باندې چې سیلاب غټ شي 5,00,000 کیسه تبور شي. کوم کابل ریور کې هغه کې دې وخت کې 50,000 کیسه اوبه روان ده او دا به سبا لږ سیوا شي خو لو فلډ سچویشن کې به په منګل باندې دې اوبه لږ لیول چې هغه بڑھاویږي. مرالا چې چناب ریور باندې هغه د اوبه لیول دی بڑھاوی دی 1,20,000 پورې برسی. دغه شان راوی چې دی په شادرا مانے دے مانے اوبو با کمی گی او دا با 40,000 نه 60,000 پورې راځي.
د انډیا می تر مخه چې دا وخت سیلاب متاثرینو لپاره څلور څلوېخت امدادي کیمپونه جوړ کړی شوی دی چې پکې 2,300 کسان میشت دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو کلیوال پرمختګ صوبایي وزیر عنایت الله ویلي دي چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د نوي قانوني مسودې حتمی شکل ورکړل شوی دی چې تر مخه باید د یونین کونسلو پر ځای ویلج کونسل جوړول کیږي او په بلدیاتي ډانچه کې به ځوانانو ته هم نمائندګي ورکړل شي. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتی انتخاباتو لپاره نوی قانوني مسودې ته حتمی شکل ورکړی دی. په دې لړ کې د پختونخوا د بلدیاتو او کلیوال پرمختګ صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل
بس دا خو تقریبا مونږ طرف نه ټوله فائنل ده او دې کې به ویلج کونسل فائنل شوی تحصیل کونسلز وای ضلع کونسلز وای او د ضلع کونسل او تحصیل کونسل الیکشن به د پټۍ په بنیاد کیږي. دا ویلج کونسل به غیر جماعتی بنیادونو باندې کیږي. دا یو خبره به لیډرشپ ته کوي دوه آپشنز ترې تحصیل کونسل ضلع کونسل به الیکشن ډایرکټ کیږي او انډایرکټ به کیږي.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې په بلدیاتي ډانچه کې به ځوانانو ته هم نمائندگی ورکول شي.
زنانه او خواتین له 33% نمائندگی برقرار ساتل شوی ده. ځوانانو له 5% باندې اقلیتونو له 5% نمائندگی.
خود سیاسي چارو کارپوه قریش خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا اتحادي حکومت د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کومه نوي ابتدایي قانوني مسوده جوړه کړې ده نو په دغه کې لا هم ډېر کمی دی.
زراسه فکر لرم چې پاکستان تحریک انصاف چې کومې نورې پالیسیانې کنفیوژن ښکار دي هم د دوی چې د لوکل ګورنمنټ په حوالې سره کومه کمیټي جوړه کړې ده کوم پروسس دوی د سیاسي پوینټ سکورنګ لپاره چې دی اوس په کې د ویلج کونسل شو شره وخت کې ده چې کوم دا سیستم د کنفیوژن ښکار دی دا نیم چې دی ډایرکټ الیکشن به کیږي او نیم به انډایرکټ الیکشن کیږي نو په دې طریقې سره چې دی دا سیستم یو ښه جمهوري سیستم نه شي جوړې دی په کار ده چې د یونین کونسل د کونسلر نه وارنر تر د ډسټرکټ ناظم میا د میئر پورې چې دا ټول الیکشن چې دی ډایرکټ الیکشن بنیادی او هم خبره پدې کې دا چې دا د پارټیانو په بنیاد باندې وشي.
د یادونه وړ ده چې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د پاکستان د سپریم کورټ د حکم وروسته خیبر پښتونخوا هغه لومړی صوبه ده چې د بلدیاتي ټاکنو لپاره یې نوی ابتدایي قانوني مسوده تیار کړې ده او د صوبایي اسمبلی د منځوري وروسته به د دې د لاندې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې په پښتونخوا کې د نومبر په میاشت کې بلدیاتي انتخابات ترسره شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا خیبر پختونخوا حکومت بلخوا په صوبه کې سرکاري محکمه او چارواکو په حق لا عامولستا معلومات ورکولو لپاره یو قانون د رائټ ټو انفارمیشن قانون عملی کړی دی. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د یاد قانون سره به په سرکاري ادارو کې رشوت ختم شي او سرکاري کارونو کې به شفافیت راشي او د وزیرانو او سرکاري افسرانو احتسابي عمل به هم شروع شي. تفصیل د پیښور نه خالد خان په دې رپورت کې راکړي.
دا خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د رسیدو حق قانون عملی کړی دی. دا کوم تر مخه یو عام وګړی کولی شي چې د سرکاري محکمو یا چارواکو په حق لا هر قسم معلومات ترلاسه کړي او کچر یو چارواکي دغه معلومات ورکول نه ډډه کوي نو د هغه په ضد قانوني قدم پورته کولی شي. دا پیښور یو مقامی هوټل کې د اتوار په ماښام د دغه قانون باقاعده پرانسته وشوه کوم چې د مخکې نه د یو آرډیننس په ذریعه په صوبه کې نافذ شوی دی او اوس به صوبائی اسمبلی کې د باقاعده قانون په حیث منظور دی شي. دا واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک په دغه دستوره کې ګډون وکړو او دا قانون یې یو تاریخي او انقلابی قدم وګڼلو. دا رائټ ټو انفارمیشن قانون په حق لا وزیر اعلی پرویز خټک وویل،
اس نئے قانون سے جہاں تمام سرکاری محکموں اداروں میں کرپشن کا خاتمہ.
د دې نوې قانون په وجه که یو خوا سرکاري ادارو کې اداري فساد خاتمه شي او په سرکاري چارو کې شفافیت راشي نو بل خوا به د وزیرانو او سرکاري افسرانو احتساب عمل هم پیل شي او د یو ښه طرزي حکومت او نوې عزم او جذبې عکاسي به هم کوي. دا نوی قانون لاندې د صوبایي حکومت ار محکمه په خپل ویب پاڼه معلومات خپروي او کچاري عام وګړي وګواړي نو سرکاري محکمه په حق لا معلومات په شل ورځو کې دننه ترلاسه کول شي. د دې قانون په حق لا د پښتونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان وایي،
په دې کې عام سړي ته دا حق حاصل شو چې هغه به زموږ یو انفارمیشن کمیشن وی چاري ته اړینه اړې د ګورنمنت باره کې سو معلومات حاصل وغواړي، د پبلک پیسہ څنګه لگی یا پکم ڈپارٹمنٹ کی سچل کی گی
انفارمیشن کمیشن با سکار کبھی او د دی با سرنگ خلق غڑی وی د صوبے د اطلاعات سیکرٹری عظمت انیف مشال ریڈیو تا اویل،
دا کمیشن تے سدے لگے اپیلیٹ اتھارٹی دا، مثال کے حکومت ادارہ دا پبلک باڈی دا یو ڈپارٹمنٹ دا انفارمیشن پٹھئی نہ ور گئی اسڑی تا نو اگے بیا اگے تا کمپلینٹ گئی مجھے کہ سلور ممبران نے دیکھے یو بہ ریٹائرڈ جج دا ہائی کورٹ یو بہ سینئر وکیل بھی پکی یو بہ دا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ پکیا چون ہیومن رائٹس کمیشن آن نامنیٹ کی اور یو پکے ریٹائرڈ سرکاری افسر مزکا چولے چھتے دے بہ خپل سیکریٹریٹ ہی کنا
خوبیا پا دے قانون باندے زنی خلق کو دغا نیوہ کی کڑی دی چی رائٹ ٹو انفارمیشن دا یو محسوس گن پا خواخا دا غیر دولتی موسسی یا این جی او لعلاخ تیار شوی دی او پا کار دا چی دا سی قوانین صوبائی اسمبلی کی دا اسمبلی دا غڑو پا خواخا تیار شی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریڈیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم دغه هیواد د خپلواکۍ سلور نویمه کلیزه ومانځل شوه. په دغه دستوره کې د ننګرهار د اداري چارواکو سربیره امنیتي ځواکونو، قومي مشرانو او یو شمېر فرنګیانو برخه لرله. په اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد ناورو.
د افغانستان د خپلواکۍ د سلور نوي ایمه کلیزي په مناسبت د ننګرهار سرپرست ولی محمد انیف ګردیوال د امنیتی چارواکو په ګډون د غازی امان الله خان پر مزار د ګلونو د گیډې تر کې خودو روسته په خپل خبرو کې د ازادۍ د ورځې د مبارکۍ تر څنګ په افغانستان کې د سولې او امن غوښتونکي شو. نو موري وویل،
دا چې نن خپلواکۍ د ورځې چې د انګریزي خلاف څخه د غازی امان الله خان په مشرۍ باندې زمنګ نیکونو اخیستو تلو نویو مکلیزه لمانځل کیږي، زبر لمړي قدم کې د دغه ورځې مبارکي ټول افغانانو ته او په ځانګړي ډول د ننګرهار ولسونو ته وایم. او دغه ناخوالي او بدبختۍ چې زمنګ په ملک کې موجود دي، د بدامنۍ او نور مسائل د خدای په خیر او خوشاله سره حل کی او زمنګ وطن ته خدای سول راولي، امن راولي.
د افغانستان په ختیس کې د ملي اردو د سلورمې پلې لیوا قومندان جنرال دادن لونګ ولسونو ته ډاډ ورکړ چې دوی په هر ډول شرایطو کې د خپل هیواد د ازادۍ د ساتلو توان لري.
په ننګرهار کې د میشتو ملي امنیتي ځواکونو په هر ډول شرایطو کې د خپل خاورې استقلال، خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا، ملی نمواسو دینی ارزښتونو او د خلکو د لوړو ګټو نه دفاع او ساتنه وکړي.
د ختیځو سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر لال پاچا ازمون د ننګرهار میشتو پرهنګیانو په استازولۍ په دولت نیوکه وکړه چې د بهرنیو مرستو سره سره د غازی امان الله خان مزار تر اوسه په اساسي توګه جوړ نکړی شو.
موږ خوشبخته خلک یو چې دغه ستر غازیان لرو، خو بدبخته په دی چې بیا دغه سلو خلکو مزارونه داسې پراته وي. ټول دنیا کې ملي قائدین چې دي د هغوی مزارونه په شیشهي ماڼیو کې بند دي، او همدارنګه د هغوی د قبر سر ته کتابونه غوړېدلي او د دنیا سیلانیان راځي او هلته خپل یادښتونه پرې لیکي. ولې متاسفانه زموږ خولې وشکېدې، قلمونه مو نور ستړي شول، خو زموږ د دغه غازي مقبره چې ده بله از بوګورې دا چت بم راغورځېدلې.
د یادولو ده چې په 1919 میلادي کال چې امیر حبیب الله خان د لغمان په کلګوش کې ووژل شو، نو په کابل کې امیر امان الله خان نائب الحکومت ټاکل شوی و. ولسونه راپورته شول او غازی امان الله خان ته یې بیعت وکړو، چې په همغه ورځ امیر امان الله خان عیدګاه جومات ته راووت، توره یې لتی کې راوویسته او د انګریزي ښکېلاک په مقابل کې خپلواکي اعلان کړه. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي د کیدونکو سفر ایجنډا نه هاي شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې لا ترهګري سره ټینګه مبارزه او د سولې په پروسه کې د پاکستان کلیدي رول لوبول په دې ایجنډا کې مهم مسایل دي. ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په وروستیونه کې ولسمشر کرزي پاکستان ته سفر وکړي. په دې اړه جزئیات نسیم شفق په رپورټ کې.
افغان او پاکستانی چارواکي له څو اونیو بحثونو او خبراترو وروسته بل اخره اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي د کیدونکو سفر پر اجنډا موافقه ته ورسیدل. که څه هم تر اوسه پاکستان ته د ولسمشر کرزي د سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه شوې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر به د روانې میلادي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. د دې وزارت ویان جانان موسازی چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې، اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي د سفر د اجنډا مهم ټکي بیان کړل.
موضوع امنیت، مبارزه با تروریسم و افراطیت در منطقه،
امنیت او پسیمه کې له تروریسم او افراطیت سره مبارزه، ځکه چې د شومې پدیدې د دواړو هیوادونو لپاره ګډ دشمن بلل کیږي. په عین حال کې د طالبانو په ګډون له وسلوالو مخالفانو سره د افغان دولت د سولې له هلو ځلو څخه د پاکستان ټینګ ملاتړ او په دې برخه کې کلیدي رول لوبول. همداشان په اجنډا کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکارۍ د پیاوړتیا او پراختیا مسله هم شامله ده.
د پاکستان د صدر اعظم په توګه د نواز شریف له انتخابي دو وروسته به د اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي لومړی سفر وي. په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د روانې لمریزې میاشتې په سر کې کابل ته سفر وکړ، او ولسمشر کرزي ته هغه هیواد ته د سفر لپاره د پاکستان د صدر اعظم رسمي بلنپاڼه وسپارله. تر دې وړاندې افغان چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي دا سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوی باب پرانیزي. افغان حکومت ټینګار کوي چې دا به یو تشریفاتي سفر نه، بلکې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د پیاوړتیا لپاره به ګټورې او عملي نتیجې ولري. خو سیاسي سیډونکی احمد سیدی سره له دې چې اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي د سفر اجنډا مهمه بولی وایي،
اجنډا د کاغذ پر مخ کې زیات منطقي او مقبول ده، اما عملي چارې امکان پذیر نه ده. په کانفرنس مطبوعاتي کې پاکستان کرزي سره توازه کوي چې صادقانه همکاري کوي، دا عملي بڼه نه غوره کوي. او بل طرف پاکستان حاضر نه دي چې په دې حکومت کې خپل قرارداد امضا کړي، غواړي چې نوی حکومت چې راشي
ولسمشر کرزي د خپل ولس کلن حکومت له پیل نه تر اوسه سوار لزلې پاکستان ته سفرونه کړي، خو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې تر څو نړیواله ټولنه پر پاکستان فشارونه زیات نه کړي، نو ګمان نه کیږي چې له افغانستان سره صادقانه همکاریو ته تیار شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن مشر ویلي کده هوا د امنیتی حالات خراب شینو دا بګرانوي چې د راتلونکي کال اپریل په میاشت کې ولسمشری انتخاباتو شي. د یوسف نورستانی په خبره په هوا کې د یاغیانو لخوا کېدونکو تاوتریخوالي د ټاکنو پر تیاریانو اثر لري. د نورستانی سرګندونو په اړه وال سټریټ جرنل یو لیکنه خبره کړې ده چې مهمه برخه لم پامیر ساحل اورو.
وال سټریټ ژورنال لیکي په افغانستان کې امنیتي حالات د راتلونکي کال تاریخي انتخاباتو لپاره خطر جوړوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن نوی مشر یوسف نورستانی ویلي که امنیتي وضع خراب شوه نو دا به ګرانه وي چې انتخابات وشي. که څه هم امریکایي او افغان پوځي قمندانان د طالبانو پر ضد د خپلو لاسته راوړنو هیله من انځور وړاندې کوي، خو نورستانی وایي د یاغیانو لخوا کیدونکی تاوتریخوالی اوس هم د انتخاباتو پر تیاریو اثر لري. وال سټریټ ژورنال کې په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوملیکنې عمل د مې په میاشت کې پیل شو او له انتخاباتو دوه اونۍ مخکې به پای شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر یوسف نورستانی له نړیوالو رسنیو سره په خپل لومړۍ مرکه کې وویل د هر کس لپاره مهمه ننګونه د امنیت ده. د ویل که امنیت خرابیږي نو دا به ګرانه وي چې انتخابات وشي. نورستانی د ولسمشر حامد کرزي په اداره کې د دفاع مرستیال وزیر او د هرات والی پاتې شوی دی. نوموړی وایي تر اوسه دانشي ویلی چې د 2009 زیږیز کال ولسمشریزو انتخاباتو پرتله اوس په افغانستان کې امنیتي حالات ښه شوي دي. هغه وخت د هیواد په لویو برخو یعنی مشرقي او جنوبي سیمو کې انتخاباتي افسران ډیرو سیمو ته نشول تللی او رایه ورکونکو رایه هم نشوې ورکولای. د دې له کبله په انتخاباتو کې په پراخ ډول درغلي وشوه. راتلونکی کال د ولسمشر حامد کرزي د کار دویمه دوره پای ته رسي. د افغانستان اساسي قانون یا آئین تر مخې کرزی نشي کولای په دریم ځل ولسمشریزو انتخاباتو ته ودرېږي. د اختر پر موقع د طالبانو مشر ملا عمر په خپل پیغام کې انتخابات د وخت ضیا بللی ول او ویلي ول چې افغانان به په ټاکنو کې برخه وانخلي ځکه چې ګټونکي په واشنگټن کې ټاکل کیږي. وال سټریټ ژورنال د یوسف نورستانی له خولې زیاتوي که څه هم تر اوسه د ووټ ورکونکو نوملیکنې پر مرکزونو حملې نه دي شوي، خو افغان امنیتي ځواکونه وایي د هیواد په 12 ولایتونو کې د رایه ورکونې 295 مرکزونه محفوظ نه دي. په دې ډول د نامحفوظو مرکزونو تناسب د 2009 زیږیز کال پرتله ډیر کم دی. په افغانستان کې د رایه ورکونې 6,846 مرکزونه دي.
دا وو پامیر ساحل. د جنوبی وزیرستان په سره خاور سیمه کې ځایي ولسوالۍ چې د دوی سیمه د ترقی او سوکالۍ په لحاظ سره د ملک نورو برخو په پرتله شاته پاتې ده. دوی وایي چې کومې وعدې ورسره حکومت کړې وې نه دي پوره شوې او نه هم د دوی لپاره منظور کړل شوې پیسې د دوی په پرمختګ خرچ شوې دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال د نور تفصیل سره.
د افغانستان او قطبی وزیرستان په سرحدي پوله پرته د سولي وزیرستان سیما سره خورا په یوشتمه پړای شاهان د ترقی آبادی او خوشحالی په لحاظ بخی د ورسته پاتې ده. د سره خورې کبایلون وایي چې اول خو حکومت دوی ته پام نه کوي او چې کله هم لشکي څه فنډونه ورته منظور کړي دا هغې زیاته برخه د حکومتي چارواکو د نس خواړه شي. د سیمې یو اوسیدونکی مولانا رسول خان گنجی خیل دغه اوله سره په دا رنگ راغېږي.
موږ دا یي چې پولیټیکلی چې کومه وعده د مشترا کړی وي، کارنل چې کومه کړی دي، برګډیا چې کومه کړی دي، هغه وعده ده د مشترا او په للی شي د انګور اډنا وڅ تر نه شته پر اچ څومره تاریخات کې مینا دي چې پاکس کولینا دي په اکس پتلینا دي په اکه ډنګي دي او په هغه ښه روډینا دي. یغه پورا پلکینا بند ډالر غلی دي، لیکن په 8 ډالر کې مشته هم په یعنی په سل کې یو خصه چارې هنه دي شوی نرته په لګېدلې دي او نرته په شوی دي. نو موږ دا یي کنه چې پاکستان خپل د مشترا تاونو کو چې د هر د ملک نکیم فنډینر غلی دی کیمه فیصیر غلی دی اخو د خوید پورا میشته په ولګاوی چې د خلک حوصله جوړ شي.
یو بلک بایلی شرما مد سړکونو اسپیټالونو او سکولونو جوړولو غشتنه په دا ټکی ښکوي.
ډیر خروپې اسپیټال نستا، د میجه بن نستا، سړکینه نستا، کالپتی میته رانجیر وشي، بلاس جنې کز جوړ شي، اسی میجه ونته یا باندې تر اسوی اغه میشته بلیار کمر شي، میشته تکلیف ته میته ضرورت ته د میجه تحویل د پاکستان حکومت میته د خپل حقوق ورسوي.
مولانا رحمت اللہ ہاں گلامن دائی یای چپنڈیجو پا پاکستان کشے خو پا قسمت کشے مو ترقی خوشحالی نشتا.
ترو خور دے ہر ترقی نا پوتے دو. ترو خور تایو فرائم سکول ورکڑای شوائی دائی. ای وجدہ وقتنا ترو سا پر آئی سابودین دو ورکڑی شوی. لحاظ امیج دے پاکستان دے حکمت نا دا مطالبہ دو. چھ دتا دے باہر ملکین اکیم پنڈینار دریمی. بلے بارخ دے پاک امیج تارو کو لک امیج دے اسپتال ضرورت تای. امیج دے ڈیم دے بجلی ضرورت تای. دے سکول ضرورت تای. امیج گرل سکول نشتا دے امیج دے ٹیلیفون دے بجلی ولا اسباب دا نشتا.
د سره خاورې د اوسیدونکو د مشکلاتو او غوښتنو په لړ کې مې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نمائنده غالب وزیر سره د رابطې کوشش وکړه، خو د دوی ټلیفون او موبایلونه بند وو. بیا په دغه باره کې د ما په رابطې سینیټر مولانا محمد صالح شاه قریشي په دا رنګ وژغېده.
دغه د تکلیفات نه دغه د پښتونځي نه خبرې زه دا دغه اوزو پارلمنت شه پورته کاوه
د سره خوره قبایلانو دا غشتنه هم وکړه چې د دوی په نوم کوم فندونه منظور او لګول شوی دی د نوی حکومت حکمرانون دی په دا باره کې تحقیقات او سخته پښتنه وکړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو او د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه زموږ د همکار بشیر غوښنور.
پاکستان کې د افاتونو سره د مبارزې قامی اداره ان ډی ایم ای وايي ملک کې نږدې وی مشتري سیشو بارانونو او سیلابونو تر دې د مشاخو یو سل اته کسان مړه او څه باندې درې لکه خلک متاثر کړي دي. پاکستان کې به د اگست د میاشتې په 2 تاریخ په 2 حلقو کې دونکي زمینی انتخاباتو کې د امنیتي پلوه پر ځینو حساسو حلقو باندې پوځي پوسټ نتیږي. دا پاکستان د حکومت لخوا د مرګ په سزا د عمل کولو موقتی بندیز وروسته د سند صوبې په سکر جیل کې ځینې قیدان ته د 500 ورکول ودرول شوې دي. افغانستان نن د اگست په 19 مال برتانیې څخه د خپلواکۍ 49 مکري زلمان دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په روزګان ولایت کې د سلو په خوښه کې د ولسی وګړو په وژنه تورن جنگ سالار د نیولو حکم ورکړی. د افغانستان لوی سرنوالی وایي د اټارنی جنرل دفتر دا رپورټونه ردی چې افغان ولسمشر اټارنی جنرل طالبانو سره د پټو ملاقاتونو له وجې له دندې ګوښه کړی دی. رپورټونه وایي نصار د وسلوالو لخوا د غزه سره پر پوله د مصر په سینا کې لږ تر لږه 40 مصري پولیس افسران وژل شوي دي. یاد دې وي چې تیرونه د لیر کړی شوی ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پر شخړو کې 113 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي د شام په زرګونو کډوال د عراق کردستان سیمې ته ور اوښتي دي. د دې ادارې په نه د جمعې او شنبې ترمنځ لږ تر لږه 15,000 کډوال عراق ته رسیدلي دي. او سبا به د افغانستان او پاکستان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ یو دوستانه میچ په کابل کې کیږي.
دا خبرونو لنډی ساسو د مشال ریډیو همکار بشیر غواخ نو اوریدل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابلو مقالو مهم ټکی څه دي.
جنگ او رسپانه په خپل اداري کلی کې چې ملک کې د بارانونو او سیلاب نه تباهي سلسله روانه ده او په سند پنجاب او راوی دریابونو کې د سیلاب په وجه په پنجاب او سند صوبو کې په زرګونو کلو ته نقصان رسیدلې ده او په لکونو خلک ترې متاثر شوي دي. اداري لیکي چې وزیر اعظم په ناروال کې د سیلاب نه متاثر علاقو د دورې په وخت مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې حکومت به د متاثرینو بیا بحالۍ لپاره پوره کوششونه کوي. خو سوال دا پیدا کیږي چې هر کال په شکل بارانونو له وجې دا صورتحال مخې ته راځي خو حکومت هیڅ حفاظتي ګامونه نه پورته کوي چې له وجې خلکو ته ترې ځاني او مالی زیانونه اوړي. ادارې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې بارانونو او سیلابونو نه کېدونکو تباهۍ د مخنیوي لپاره د په مستقل بنیادونو منصوبه بندي وکړي شي او د لړکې د نورو ملکونو د تجربو نه د هم فائدہ اوچته کړي شي چې په راتلونکي کې د بارانونو او سیلابونو نه کم نه کم نقصان کیږي. مشرق ورسپان هم خپل اداریه د په شکل بارانونو او سیلابونو له وجې په شوي نقصاناتو لیکلې ده. ادارې لیکي چې هر کال حکومت د شکل باران نوړان دي داوی کوي چې ټول انتظامات یې مکمل کړی دي خو چې لګ باران نوشي نو له وجه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واوړي. ادارې لیکي چې تیرو کلونو کې راتلونکي سیلابونو له وجه د متاثرینو په صحیح توګه تر اوسه آبادکاری نه ده شوې او متاثرین اوس هم د حکومت نه ګیله لري. نو ضرورت د دې خبرې ده چې نه صرف د تیر سیلابونو نه متاثر شوی خلکو سره مرسته او دوی د بهالۍ لپاره د په وفاقي او صوبایي کچ ګامونه پورته کړی شي بلکې د روان کال بارانونو او سیلابونو له وجه متاثر شوی خلکو دوباره آبادکاری د هم یقیني کړی شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د ریاستونو او سرحدي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې پاکستان کې د رجستر او غیر رجستر افغان کډوالو شمیره برابر ده. د افغان کډوالو ستنېدو د پاره د کال 2015 د دسمبر د 1 نیټې ډډلاین مقرر کړی شوی دی. نو نړیواله ورورولۍ د کډوالو ذمہواری په لړ کې د پاکستان مرسته وکړي. اداري لیکي چې پاکستان کې افغان ماجرینو ته ورکړل شوی سب کارډونو نیټه د روان کال 2013 د 13 جون میاشتې په آخري تاریخ پای ته رسیدلې ده. خو ولې د دغه نیټې تر سره کېدو په ورځو شپو کې پاکستان، افغانستان او UNHCR ترمنځ بیا لوزنامه وشوه. اداري لیکي چې پاکستان کې د زنو میشتو افغان کډوالو د پاکستان د قومي شناخت کارډونو ترلاسه کولو مسله یو داسې مسله ده چې کدا وخت یې مخه اونني ول شو راتلونکو وخت کې دا امکان درته کېدو نه دی چې دا مسله به یو داسې ډیره پیچیده شکل خپل کړي چې بیا به نه ایواز حل ګران شي بلکې بدی نتیجه به هم رامیست شي. اداري په اخیره کې لیکي چې ضرورت د خبرې ده چې باید د افغان کډوالو د قومي کارډونو د جوړیدو د شکایت په سخت نوټس اخستو لړ کې مناسب ګامونه پورته کړي شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان خبریدون کې د انګریزي ژبې ورشپاڼه ډان په خپلې یوې ادارې کې په تنزیه انداز لیکي چې د خیبر پختونخوا موجوده حکومت پریکړه کړې ده چې د هغې غلطۍ تلافي وکړي چې تیر حکومت د تعلیمي نصاب نه د جهادي مفکورې په اړه د قرآني آیاتونو وستو په صورت کې کړې وه. د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ کې تیر صوبایي حکومت دا دریځ لري چې د نصاب نه د جهادي آیاتونو د وستلو دا فیصله یې د اسلامي سکالرانو او عالمانو سره د اوږدو مشورو نه پس کړې وه. اداریه زیاتوي چې عوامي نېشنل ګوند په نصاب کې د دې بدلون تر شا دا دلایل لرل چې ماشومان په تنکي عمر کې د دا ډول مفکورې سره آشنا کول به د هغوی د ذهني سطح نه لوړ خبروي او په کار ده چې کله د دوی عمرونه زیات شي او د ژوند په خوبه د پوه شي نو بیا دې په هغه صورت کې چې د غزوانان وغواړي نو ورته دې په ریاستي کچه په نصاب کې د جهاد په اړه وویل شي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پختونخوا کې د جهاد په نامه د تشدد روانې لړۍ ته په کتو سره دا پریکړه کړې وه. دغه ګوند وایي چې دوی په نصاب کې د جهاد صرف د دې معنی نه پرته چې ګوند دا یوازې د جنگ په معنی اخیستل کېږي نورې معنی هم شاملې کړې دي، لکه د بیلګې په توګه د جهاد معنا د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره کوشش کول هم دي. ادارې زیاتوي چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې په اتحادي حکومت کې شامل جماعت اسلامي ګوند د دغې صوبې د تعلیم وزارت اخیستو ته ډېر لیواله وو، خو تحریک انصاف یاد وزارت د ځان سره وساتلو. خوست په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه د جماعت اسلامي ملاتړ کوي. د ادارې په خبره د دې فیصلې نه دا څرګندېږي چې په اتحادي حکومت کې شامل د دغو دواړو ګوندونو ترمنځ نظریاتي یووالی هم شته، نو ځکه په دې بدلون تحریک انصاف ته هم څه اعتراض نشته. خو دا چې د دې فیصلې به د دغې صوبې په زده کوونکو ډېر اوږدمهاله اغېز وي. بلخوا ډیلی نیوز اینڈ انالیسز ویبپاڼې پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزي په راتلونکو ورځو کې د سفر موضوع راخیستې ده او لیکي چې افغانان د دې سفر نه څه ډېرې هیلې نه لري. دا به پاکستان ته د ولسمشر په حیث د حامد کرزي وروستی سفر وي. د افغانستان د خارجه چارو د وزارت ویان جانان موسازی د دې سفر نه ډېرې هیلې لري او وایي چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې یو نوی باب پرانیزي او د افغان ولسمشر له تیرو سفرونو نه به دا یو مختلف سفر وي. مقاله زیاتوي چې د افغان چارواکو د دې هیلو بنیاد د پاکستان لخوا د امن په اړه کړې ژمنې دي. حامد کرزي به په خپل دې سفر کې پاکستان ته هغه کړې ژمنې وریادوي، خو څېړونکي وایي چې د کرزي دې سفر نه دومره امیدونه نه دي ساتل پکار او د دوی په خبره دا سفر به د دواړو هیوادونو په دواړخیزو تعلقاتو سره ډېر بنیادي رول ونه لوبوي. افغان سیرونکې وحید مجده په دې باور دی چې ښاغلی کرزی د پاکستان نه دا تمه لري چې افغان طالبان به د دوی سره د امن خبرو اترو ته کینوي، نو د ده په خبره د داسې کېدو امکانات ډېر کم دي ځکه چې پاکستان په افغان طالبانو د خپل نفوذ دا خبره د نړیوالو هیوادونو نه د ګټو اخیستو لپاره کوي.
دا و نړیواله مطبوعاتي کتنه مجید بابر وړاندې کوله. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې د دوی ګوند به مرکزی حکومت سره د ترهګری د مخنیوي په پالیسی جوړولو کې ملاتړ کوي. د پیښور نه خالد خان دا رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ویلي دي چې د دوی ګوند به وفاقي حکومت سره د ترهګری په ضد پالیسی جوړولو کې ملاتړ کوي ځکه چې مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت په دې راضي شوی دی چې اول خو وسلوالو سره د خبرو اترو په لار شخړه هواره کړي، ګنې بیا دې د قبایلو په خوخه د ترهګرو خلاف محدود عملیات وکړي. د اتوار په ورځ پیښور کې د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د رسیدو په حق له قانون عملي کولو په مهال عمران خان وویل چې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری صاحب چې ترهګری د مخنیوي په حق له کوم بیان ورکړی دی هغه په حقیقت کې د تحریک انصاف د پالیسی عکاسی کوي.
جو یہ پروگرام رالے انہوں نے جو اناؤنس کیا نا چودھری صاحب نے کہ امریکہ سے ڈس انگیج کرو، وہ چار سٹیپس ہمارے ہیں۔
او دا چودھری صاحب چے کم پروگرام اڑان دے کڑے دے لکھا دا امریکے سرا لا تعلقی، نو دا زمون خبر دا دا سلور نکتے لکھا امریکے سرا لا تعلقی، دز بندی دا مذاکرات لار او دا سلو خبرے، او بیا کسوک نمانی نو بیا دا قبائلی اولس پخوخا او دا حقوی پملاتر دا وسلوالو خلاف محدود عملیات کول،
اور پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر لمیٹڈ قبائلی علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کے لمیٹڈ آپریشن۔
دا تحریک انصاف گند مشر زیادہ تکڑا چھ دا پاکستان واکدارانو دا کام او اولسنا ڈیرے خبر پٹے ساتلی دی، او پخپل ازمکے یو پردی جنگ کے خپل وگڑ مڑکڑی او بے کور کڑی دی۔ دا اوائل چھ پا خیبر پختونخوا کے دا تحریک انصاف حکومت صاف و شفاف او دا ٹگین پاک نظام راوستل غواڑی، او اولستا دا حکومت پا حقلا ٹول معلومات ورکول دا پارا دا قانون راولی۔
سیکیورٹی کے نام پہ ہمارے سے جھوٹ بولا،
دا امنیت پنو مونگتا دروغ وی رشیوی دی او زمونگنا حقیقت پٹ سات رشیوی دی، نتاس اگو رے دا دیس نتیجہ راو تا نن نه کال پس پکار وا چی دا غا جنگ مونگتلے وی، او کچاری دا غا طریقہ ٹکوا نمونگ با بریا رشیوی ہو، نن با دا غا حال نو چی دا خیبر نواخلا تر کراچے او بلوچستان پورے خلق دا ماشو میں گو پشان مری، قانون خو اڈشتنا صرف یو کار و دا کبھی ہوگا دا سڑی تختونا او دا ہوئینا پیسے اخستل، پا خیبر پختونخوا کے اویا فیصد کارخانے بند دی، نو دا غلط طریقہ دا، او مونگ چے دا نوی قانون راولو حکومت توائیو چی رختیا وائے دا خلقونا معلومات مپٹوائے، او دا صرف ہاگا خلق کولی سی سوک چے دا رختیا وائلونا نیاری گی۔
ہم یہ جو رائٹ آف انفارمیشن لے کے آ رہے گورنمنٹس کو فورس کریں گے آپ سچ بولیں، اور یہ وہ صرف کر سکتے ہیں جن کو سچ سے خوف نہیں ہے۔
عمران خان اویل چاہ غوالے چی دا خیبر پختونخوا حکومت طول حیوات تا دا نمونے پتوگا اڑان دکڑی، چرتا چی اداری فساد ختم شی او خلکو تا دا تعلیم صحت او روزگار اسانتیاگانے دا انصاف پا بنیاد ملو شی، حق اویل چی دا خپل گند ایجنڈا عملی کولو دا پارا حقا پا بیا بیا پا صوبائی حکومت کے لاس وخنا یا مداخلت کوی۔ زیادونی دا چی عمران خان پا پیخور کی دا انیون کامی اسمبلی چوکے دا پارا دا گند امیدوار پہک کے یولوی غنڈی توینا ہم اکڑا، چرتا چے حق دا مخالف گندنو سیاسی فکر آدا حقوی پا مشرانو سخت نیوکی اکڑے۔ خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور۔
که پختو وائے مشال ریڈیو وار
ځوانان د یوې معاشرې مهمه برخه وي، او کله چې دوی خپل حقونه او ذمهوارۍ او پیژني نو ورسره د ترقۍ لارې خلاصې شي۔ پاکستان کې یو غیر سرکاري تنظیم چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره کار کوي هیله مند دی چې د ځوانانو په مرسته به په ملک کې امن او ترقی راولي۔ د ریاض موسی خیل رپورټ اورو۔
د پاکستان یو غیر سرکاري تنظیم برګد اگزیکټیو ډایریکټر سبیحه شاهین مشال ریډیو ته وې، خیبر پختونخوا کې د بنیاد پرستۍ او انتها پسندۍ مخنیوي لپاره د ځوانانو په یو پالیسۍ کار کوي چې ورسره به نوې نسل د خپلو حقونو او فرایضو په پیژندو د سیمې او ملک امن او ترقۍ کې کردار ترسره کړي۔ دا زیاتوي،
جو ہمیں نوجوانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نوجوان
اعلی کار نہ بنے۔ دا وی چی اول کم خبر مونگ دے زوانانو تا کو حغدا چی دوی دچا د پارا استعمال نشی، دوی مدا چی بیا د دوی یو بل ذمہ واری هم شروع شی چی دوی با پخپل خوښا نظر ساتی او د امن د پارا به کار کوي۔ دا ډیر بدمرغی دا چی تر اوسه زمون زوانانو تا خپل حق نه دی ورکړی شوی، یا ورتا ډیر لګ ورکړی شوی دی، او د دوی د صلاحیتونو نه فائدہ نه دا غستل شوی، خو زما خیال دی چی اوس زمون نوی کول کې شعور راغلی دی، دوی پخپل ځان له موکې پیدا کوي او پخپل ځان او خواوشا کې بدلون راولي،
خپل اندر بھی تبدیلی لا رہے ہیں، اپنے ارد گرد بھی تبدیلی لا رہے ہیں۔
د سبیحه شاهین په خبره د دوی ادارا د 13 کالو راسه د خیبر پختونخوا د 25 ضلعو او قبایلی سیمو په ګډون ټول ملک کې کار کوي۔ مشال ریډیو چې کله د ذکر شوی ادارې د کار او زیار په حق لا د پیښور یوې اوسیدونکې نبیلت خټک نه تپوسو کو، نو دی وې چې دوی ته د خپل حقونو او ذمہ وارو اول هیڅ پته نه و۔ دا زیاتوي،
زمونږ کم حقوق دي او صرف حقوق نه زمونږ فرایز نشته کومګ سټډنټس مونږ څه پکار دي مونږ سټډي فوکرا هغه مونږ یوټیلایز کوو کنه اسپیشلی زمونږ کې ټیکې سایټ کې دا مطلب دي ته ویمن ایجوکیشن اول خوینا او چې کوم وی بیا هغه ورته خاندان والا یا سټرال والا تاسو به جاب نه کوو مونږ په دې باندې ډېر سمینار کړیو او کوشش مو بداو چې زیات نه زیات خلک دینا فائدہ والی او چې ټول ته پته ولګي چې زمونږ حقوق کم دي او زمونږ فرایز کم دي او مونږ په کومه طریقې پلوي نسل لپاره څه ښه کولی شو یا خپل پیرنټس لپاره یا خپل ملک لپاره څه کولی شو.
دغه رنګ د ذکر شوی ادارې د پاره د خیبر پښتونخوا کوارډینیټر سید هشام مشال ریډیو ته وې د دوی زیاته پاملرنه په تعلیم ده ځکه چې تعلیم سره خلکو کې شعور او آگاهی راځي.
یو ډیولپمنټ غواړي نو ټول اول په تعلیم باندې ترجیح ورکوو چې تعلیم عام شي نو زموږ یوت کې به اویرنس راشي هغه به لکه پوه شي چې یاره یو کار دا ټیرریزم دی انټرنیشنل ټیرریزم څومره هم دی نو هغه ایډوکیشن لپاره به څه سټپس پکاري.
د ادارې د ایگزیکټیو ډایرکټر په خبره د ځوانانو د پاره جوړونکي نوې پالیسۍ باندې د صوبایي حکومت سره خبرې کوي او دا به ډېر زر عملي کړي شي چې ورسره به نوې نسل د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خپل کردار او اهمیت وپیژني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د هتاباد په میډیکل کمپلیکس هسپتال کې د لویو ناروغو د ټیسټونو لپاره لګیدلي ماشینونه د 1300 کالونو راهیسې بیکاره او خراب پراته دي چې د ولس په خبره هسپتال ته د مریضانو د وړلو په وخت یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ وي. د دوی د ستونزو حل په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال اصرار اتل نورو.
د پیښور په حیات آباد کمپلیکس هسپتال کې د مریضانو لپاره لیبارټری کې د معاینه او بیلابیلو ټیسټونو آلات د 1300 کلونو راسه خراب پراته دي چې ورسره ناروغان شخصي لیبارټرو ته په تګ او زیاتو پیسو ورکولو مجبور دي. د یاد هسپتال ډاکټران او د بیلابیلو سیمو نه راغلي ناروغان وایي چې دغلته د ګوزن او نور لوی ناروغو لرونکو مریضانو لپاره د ټیسټونو هیڅ اساني نشته او په هسپتال کې د سی ټی سکین او ایم آر آی غوندې ټیسټونو لپاره لګیدلی مشینونه د سو کالو راسي بیکار او خراب پراته دي. په دې اړه د یاد هسپتال یو تن ډاکټر مشال ریډیو ته وایي.
زه مونږ ډاکټر عمر خان دې زل د هوز جاب کوم. زه به د بنیادی مسایل خبر وکم. اول خدای دې ډېر غټه آبادی کور کی کنه دې ډېر غټه او پی ډی دا افغانستان په شش دي کوم راځي کوم فیسیلیټیز دې کوم پروواید کی کنه آی کی ډی زیات کوم سرټیفیکیټ ته سونو چې سیګیشنز دي کنه کو سیرم دي کو نور دي بلډ ټیسټ دي کو یورین ټیسټ دي کنه هر یو دونه چارج دي چې پیشنټس چې دوه ټیسټ کین او پیشنټس به 1000 روپے خرچ راځي پکاره چې دا فری شي. کوم
ڈاکٹر بغیر
گرمی
مشین خراب دی کله خام خراب باندې بار کی یو خل درش ډیر زیات یو بل څه کار چاغي وسګار نه یا بس چلین یا مشین خراب وسه جواز هو بی.
په یاد هسپتال کې په لګیدلې خرابې مشینډری او د ناروغانو په یو شمیر ستونزو مو د یاد هسپتال د انتظامی مشر ډاکټر زوبیر سره خبرې وکړې. نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې د ایم آر آی او سی ټی سکین او دغه شان نور مشینډری د سمولو لپاره او یا نوې لګولو لپاره د حکومت لخوا 14 کروڑ روپے منظور شوې دي چې په لنډ روزو کې باید د جوړولو لپاره ټینډر وکړي شي. د یادولو د چې د حیات آباد کمپلیکس هسپتال د صوبې په لوی سرکاري هسپتالونو کې شمارل شي چې هر روز ورته شاوخوا 15000 ناروغان د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو او افغانستان نه درملنې ترازي. خو د 13 شپږو کلونو راسي په یاد هسپتال کې د لوی ناروغو لپاره د ټیسټونو هیڅ اساني نشته او ټول ماشينان یې خراب دي چې ورسره عمومي خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
نن د انساني فلاح لپاره کارکونکو ته د پیرزونې وړاندې کولو نړیواله ورځ منزل کیږي. د دې ورځې په مناسبت سره مو د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د وژل شوي غړي زرتیف افریدی د کورنۍ سره خبرې کړې دي چې نور حال به په دې رپورټ کې واورو.
نن د انساني فلاح او بهبود لپاره کارکونکو سره د هغوی د خدماتو د یادونې او د هغوی کار ته د پرزونې نړیواله ورځ ورلد هیومانیټیرین ډے نمانځلی شي. د دې ورځې په مناسبت مو هم د داسې یو کارکونکي زرتیف افریدی چې په هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان کې د خیبر ایجنسی کوارډینیټر وو او په کال 2011 کې د اتمې میاشتې په اتمه نیټه د خیبر ایجنسی په جمرود کې ووژل شو. د هغه د ورور رحمت افریدی سره خبرې کړې دي.
نو هغه خو په سخت علاقې کې کار کولو منم صحیح کار یې کولو ځکه چې هغه ډیپټي په دې علاقې کې وا کنه چې هغه ډېره دشوار گزاره ده یعنی غرونه وي هلته نو که هغه کې غلطي وای بیا یې هغې علاقې نه ځان را بدل کړی وای ځکه اوس دا ویلی شم که غلط کار یې کړی وای نو دې ځان
زرتیف افریدی ته کله د وسلوالو لخوا ګواښونه میلاو شوي وو او یا نه رحمت افریدی وایي
داسې ایک دوګه زنګل وخت کې وي ما ته وویل چې یار دغزې کې لږ یاره میچوسوم په دغزې کې میچوسوم که نه خو داسې څرګند څه نه وه.
زرتیف افریدی د انساني ښېګڼې لپاره کوم قسمه قدمونه پورته کړي وو؟ ورور رحمت افریدی وویل
که په چند کې الیکشن وو د ښځو وفنم سره نو په چن کې مې دا مهمه چې لا ولا او چې خځه خامه خو وته چې وینو په لاندې راځي د ترتیب کله خبره جان سي کې خځو بلې چې کم مشمانو له کار کولو کنه باټې کې یا اکبر خانه کې په دغه پرې د منډه والے او سکولونه او رضاکارانه تور باندې د کتابونه پیسې او د سویجرو کې د سکول نه کول او کړي وو.
د زرتیف افریدی خورین عمران خان چې په یو کالج کې سبق وای د خپل ماما خدمتې داسې بیان کړل. بیا مو د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان پیښور د دفتر د چارواکي محمد قاسم خان سره خبرې وکړلې.
سر بیا مونږ په چراغ مونږ له درخواست هم دغه کوو هغه له بدا دمکانې راتلې چې ته سکول ماستر سکول پرېږده او انساني حقوقو په دې باندې کار کې دا پرېږده کړي نه مونږ به ستا جون نه به خطره ده یا به دې مونږ مړ کړي یا به دې وتښتو. او خو هغه د دې باوجود
د محمد قاسم خان په وینا چې هغوی د زرتیف افریدی د بچو سره د مرستې لپاره ګامونه اخلي او ورته ویلي دي چې د هغوی تعلیم به د کمیشن په غاړه وي.
ورو بچو ایجوکیشن د دې ذمہواري مو شي چې موږ به بچو په دې باندې ایجوکیشن په چارسیټي طرف نه کوو. د دې دوه زامن او څلور لوریانې دي.
هم دا شند هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د پیښور یو بل کونسل ممبر چې لږ زیات شپږ میاشتې وړاندې پیښور کې وژل شوی و ملک جرار حسین نومېدو د قاسم خان په وینا چې هغوی د دغه تنانو د یادونې سیمینارونه همداسې په لویه کچه نشي کولی ځکه هغوی ته همداسې ګواښونه شته چې ګینې نورو غړو ته زیان ورسیږي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې 45 کلن رمضان کاکا د 1300 کالو راسي د ګټونه خسته لوخي او پخوانی شیان جوړوي. دغه هنرمند خو لا د مشال ویډیو خبريال نیاز احمد خان ورغلې دي. خبرې ورسره کړې دي نو اورو چې رمضان کاکا په نور څه جوړولو کې مهارت لري.
د سوات منګورې ګمبت میرې 45 کلن رمضان کاکا د 1300 کالو راسي د ګټونه عکسونه لوخي او نور یو شمېر شیان جوړوي چې پکې زیاتره د لرغونو آثار او نمونې شامل دي. رمضان کاکا خو نه سبق ویلې دي او نه د هنر چانه زده کړې ده. خپل شوق او د مشالې په توګه د کاري شروع کړو. په دا اړه دوی وایي
ګمبت میرې کې لکه دا ګټې مونږ بیا مونږ دي. دا شوق زما د دین راغی کله به نیمګړې بوت بیا موندو کله به ملوخه بیا موندو ناغه ته چې ما قتل ناغه زما خو خو مای خدای پاک ما له یو لوخه غوت له روغ راکې زبې خرص نه کم خو چې روغ پاغه بس کړم کړم نه کېده مې را شه پخپل شروع کا جو چې شروع مې کو جاغه خدای پاک کامیاب کو چې کامیاب کو جو ما به پټول بیا ډیر نه مینه شو خو اخر کې چې مې خو ول جدا خلک پورم ډیر مین شو کې چیر دا خلک کار شه ده ما ته دا کم زه مې دا مارخ کړی یقین نه غستا.
در رمضان کاکا په دغه لوخ کې زیاتره د بت مت او گندهاره آرت نمونه او عکسونه دي. ور دوی ته د دغه په اړه څه قسمه معلومات نشته
خو صرف دا پیژنم چې دا پوخانی شیزونه دي پوخا خلکو رخ کړی دي او په وسنی وخت کې ډیر قیمتي دي او خلق پسې بار ملکون ناراضی دلته لټای ګوري په دې وجه زموږ سره مقدر شته. نو ځکه خو زه دې ته راوړېدل يم کنه چې لکه موږ هم دا کسان لیدلې دي بار ملک نه انګریزان دا برالو ګرځېدو دا شی موږ ته قیمتي شو دې ته ما لاس ورزه.
رمضان کاکا سره یو شمیر په لاس جوړ کړی شوی د ګټو لوخي او نمونې دي. دوی وایي دغه ډیر د مهنت کار دی او په یوې نمونې جوړولو ډیر وخت لګي.
15 ګنټو کې روزانه پدې کې دا 15 ګنټې کار کوي. انده په سلورو میاشتو کې جوړ شي په 15 کې جوړ شي په 3 کې جوړ شي لکه د لوخي پور خبره کنه چې یو پیسې دستي راغی چې دوه پیسې بیا ټایم دي ځکه یو پیس بیا جدا وخالي او دبل پی جدا دی
رمضان کاکا پدا کار کې ډیر خولا او باز لوه کې ډیر نری نری ګلونه په نظر راځي لکه چې دوی پدا اړه وای
تاسو ګوره خپل د سې لکه کمپنۍ کې رخړې په ماشينانو رخړې نور دا دی چې زما سره یو ماشين نشته ټول د قاری دی پتری دی پدې باندې زره هم زما د لوخې خوختې دا ستوپه مې خوخه ده چې زه ما په مخ راغوله د سې د لوخې شو سروانه لوخې نه پدې لکه د وسنی خلکو دماغ کار نه کوي چې دا د څنګه رخ کړای وي نو پدې وجه رغم چې بل سړی نشي رغوله په خانه شه دی یو سړی چې ویني هغه خوشاله ښکاره کوي چې دلم خدای پاک هم مزغور کړی چې دا شی رخ کړای وي
رمضان کاکا وایي چې دوی د دغه هنر سره سره درزي یعنی جامې هم جوړوي او د خپل سلورو بچو او کوړمي خصمانه پرې کوي کچري حکومتي ادارې یا نور خلک دوی سره مرسته وکړي نو دغه هنر نور خلکو ته هم خوده شي او دغه رنګ په غټه پیمانه دغه نمونه جوړول شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د رمضان کاکا د مهارت په حق لمو دا ریپورت واوریدلو ورسو افغانستان ته په خوست کې د نړیوال بانک لخوا د شپږ ویا میلیونو افغانو په لګښت فارم باغ د لوی خور په سر د پول د جوړولو کار پیل شو ځایي خلک وایي په خوا به د سیلابونو په وخت په تګ راتګ کې لګڼ ستونزه سره مخامخ کېدل چې د یاد پول په جوړېدو سره به د دوی دا ستونزه هواره شي په اړه یې نجیب الله الوخیل ریپورت لري
دا شمال د فارم بخوړ او سراب چې د پلانوارې نظر تر ټولو لوی خوړ بلل کیږي او د باراني موسمونو او سیلاونو دراوتر پر مهال د اوږده وخت لپاره د خلکو او موټرونو د تګ او راتګ پر مخ تړل کیږي بل اخر د نوموړي سلاب پر سر د اوږده او اساسي پل د جوړېدو کار د یک شنبه پر ورځ پیل شو خو ستوري عبدالجبار نمی د یاد پل د کار د پیل د په مراسمو کې د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د دې پل د جوړولو کار به د اتلسو میاشتې په موده کې ترسره شي
د دې پروژې لګښت تقریبا اوش پیت میلیون افغانی یا اوسلش پیت متر طول او ات متر بر مهم ترین غټترین پروژه په دې ځای کې پلی کیږي
د شمال قوم یو تن قومي مشر حاجی سید رحمان په خپل خبرو کې ول دوی به چې کله خوړونه او سیراونه راغلل نو خپل ناروغانو او ټپیانو لیږد او نور اړتیاو پوره کېدو ته په تشویش کې ول چې د دې پل په جوړېدو سره به دا ټول ستونزې حل شي
ډېر وختونه داسې شوې دي چې په ژمي کې یا په اوړي کې دوی روغلی ده بارون روغلی ده موږ مریضون روغلی دي موږ زخمیان روغلی دي په دال یاره دي تر دوی پوره امکانات نشته د دې پل په جوړېدو سره به انشاءالله تعالی د موږ دا مشکلات حل شي
د شمال یو بل تن قومي مشر حاجی کاکای وای دا لاره میرانشاه او میرعلی ته د نورو لارو په پرتله ډیره نږدې او اقتصادي ده
په اقتصادي لحاظ ډیر موټر په دال یار نه روان دي چې میرانشاه او ته پاغه ګربزو په لار نه موټر رسیږي په دال یار نه میرعلی ته رسیږي میرعلی ته رسیږي کریای و امغه اندازوي په تجارتي لحاظ مصرف کام پرتی
د فواید امیر رئیس انجینر مامور شاول وړي د نورو پلونو د جوړولو لپاره هم د ډونرانو څخه لازم فند ترلاسه کی
نسامی برانونه لري او تقریبا په میاشتو میاشتو دوام کوي د خوست د مرکز سره اکثره ولسوالۍ د ارتباط او مګر د دې پلونو په جوړېدو سره موږ ټول خوست سره وتړلو او په آینده کې موږ هم پلان لرو هغه پلونه چې پاتې دي په هغې کې د سګۍ پل ده په هغې کې د ایوب خیلو پل ده په هغې کې د متونو د درش کلي پل ده
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې په خوست کې د زاکو خیلو او متون پر خوړونو هم د پلونو د جوړېدو کارونه پیل شوي چې تمه کېږي د یادو پلونو په بشپړولو سره به د خوست دا مهمه ستونزه په بنیاد ډول حل شي
دا مشال ریډیو ده
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ او د دې خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لن خبرونه د بشیر ګواخنور
پاکستان کې د افاتونو سره د مبارزې قومي اداره ان ډی ایم ای وای ملک کې نږدې وی مشتریس شو بارانونو او سیلابونو تر دې دمه شاوخوا یو سل اته کسان مړه او څه باندې درې لکه خلک متاثر کړي دي پاکستان کې به د اگست میاشتې په 20 تاریخ په 24 حلقو کې دونکو زمینی انتخاباتو کې د امنیتي پلوه پر ځینو حساسو حلقو باندې پوز تانیتیږي وسلوالو بیګا په مومندو کې یو سکول په بمونو ویجاړ کړی دی د پاکستان د حکومت لخوا د مرګ په سزا د عمل کولو موقتی بندیز وروسته د سند صوبې په سکرجل کې ځینې قیدان ته د پانسۍ ورکول ودرول شوې دي افغانستان نن د اگست په 19مه له برتانیا د خپلواکۍ 94مه کلیزه ولمنځله د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په روزګان ولایت کې د سلو په خوښه کې د ولسی وګړو په وژنه تورن جنگ سالار د نیولو حکم یې ورکړی دی د افغان ولسمشر دفتر او لوی څارنوالي یا د اټانی جنرال دفتر د رسنیو غو رپورټونه رد کړي چې د هیواد اټانی جنرال طالبان سره د پټو ملاقاتونو لوجه ل دندې لري شوې ده. ل مصر څخه را رسیدلې رپورټونه ښیي چې نن سهار وسوالو د غزي سره په پوله د مصر په سینا کې لږ تر لږه چلی ریش کسان وژلې دي، پولیس افسران وژلې دي. همداراز مصر کې د څو نو رئیس د لری شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 810 کسان وژل شوي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په شام کې د خرابو حالاتو او بې امنۍ له وجې بېګا شپه 15,000 کډوال عراق ته وروختلي. او سبا ته به د افغانستان په سر ښار کابل کې د پاکستان او افغانستان د فوټبال ملي ټیمونه یو دوستانه میچ کوي. چارواکي وایي چې دا میچ د دې لپاره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې کړي شي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له بده نوې خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحا میرزاده، بشیر ګواخ او تکنیکی همکار عبدالجبار بریال د نه پګډا اجازه غواړو. د بل خبرونه پورې ما په لوی الله سپارو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي.